سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبرې خبرونې تموز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبره په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو علت د بارولونکو موټرو لا چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم الله پاکستانی موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوي چې له دې عمله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بندي افغان پنګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د نننه د برېښنا او اور اوسپنې د پټلې د جوړولو په برخه کې بعد د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې لري د اعلان پرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د 65 لوري د جوړ شوی خارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړي دا خرګوټی چې شاوخوا 200 کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډېر ژر کابل ته لاړه شي او د دې پانګې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي دا معلومه نه ده چې ښاغلی عزیزی به له ژمنې سره سم په میلیاردونه ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چې نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي څنګه انتقالوي اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزي بمباری وکړي د غزي پر تړنګ د جګړې نن نه نویو مورسته هلته بشري وضعیت کړکېچون دی او مخابراتي سیستم کار نه کوي د دې جګړې د پرخېدو ویره ورسته تر دې زیاته شوې ده چې امریکایي ځواکونه نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمیر نور سیمې پنخه کړي پر حوثیانو چې پسر سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونه بمباری کړې وي تر دې حمله روسته حوثیانو خبرداري ورکړی دی چې غچ باغلی د امریکا مرکزی قومندانۍ ویل چې نن یې د حوثیانو د رادار او مرکز په توماهاک توغندي وشت د جنوري د 12 میډیټ د بریټ پر مهال پاته وشت ځایونه کې تر شپېته ډېر هدف پنخه شي وو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورې خبرداري ورکړی چې په حوثیانو باندې نورې حمله هم وشي او په تایوان کې نن د ولسمشر او پارلماني ټاکنو لپاره رای اچوله پیل شوې دي د انتخاباتو ته چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه ګوري د انتخابات په داسې وخت کې تر سره کیږي چې پیکینګ پر دې جزیرې د خپل واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي تایوان له 1989 کال را پدې خو چې د جمهوریت ریاست نوبړی ټاکنې پکې وشوي د یو بریالي دیموکراتیک حکومت بیلګه ده واکمن مترقی دیموکرات ګوند چې مخکینی دوره دوی دوري انتخاباتي ګټلې دي د بیل تایوان د دریز پلوي کوي او د اداره ردوي چې تایوان د چین د خاوري برخه ده د ګوند لوري د اوسنی ولسمشر مرستيال لای چینګ تی کاندید دی تاسو خبرونه واوریدل او ساسي کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان کې څلورش ساعته واوري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځني او چپونو نسیو شو 12 مترو او هم درنګ د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني چپا 12 شپګ نوي مګوریدل شي وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه باوري وړاندې بار سره واوري چې د تورخم دروازه یو ځل بیا تړل شوی الته پاکستاني چارواکو داسې بیان کړی
د افغانستان سره چې کوم غاړي راځي دوی نه ویزنه غوړي صرف پاسپورت غوړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي ا پاسپورت غوړي بیا د افغانستان حکومت دې خوره چې کوم ایکسپورت غاړي درمي آیا افغانستان حکومت بند کړی
د تورخم دروازې نه درته وروستي جزئیات لرو همدارنګ عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته نن د کورونو هغه خرګوټه چې جوړ کړی دی پرانیستوي او په دې کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به په لویه کچه سرمایه گذاري وکړي دا چې دغه سرمایه گذاري ګټه په افغانستان ته څومره وي په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې پروستیو نام نه یو کې د دوی عزیزان مړه شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي او دوی په کابل کې د نامنیو څخه شکایت لري. همدارنګه غزنی ته به هم مور شو چې یو شمېر ډاکټران دنده غواړي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوی نه ده.
نور مسالې به لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو لکه څنګه چې مخکې دا ونه وکړه، زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختصاصي قرباني یم. ترخم دروازې یو ځل بیا د بارولونکو موټرو د تګ راتګ پر مختل شوې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ایزو چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې د ترخم دروازه له موټر چلونکو د پاسپورټ او ویزې د غوښتنې له امله د ترانزیت پر مخ له نن سهار راهیسې تړل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د بارولونکو موټرو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندیدو لامل موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ایزو چارواکو په حواله د خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یاد ستونزې له امله لنن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استاذي ایمل شینواری ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د په خبره د ویزې درلودل مهم نه دی.
بیګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بند ده. د افغانستان سایډ نه کوم ګاډی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو کوم ایکسپورت ګاډی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوې یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کې دوه اندېښمن دي او وایي ک جر تر جره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوې به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوې بار دوه موټرې ولاړې دي ازادي رادیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چور بس خپل ټیم ته راوونه رسي نو دا ډېر غړ ځان دی. هم یو خو مسؤل ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوی باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دی خوړی شي نو تابان چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان لوري د بارولونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تجارانې ټکول ټکول دروسه پر رقم زړه مالونه چې بلکړ دي په کراچي باندې دروسه ولاړ زموږ د تجارانو په کاسته ضربه ورکی سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت سکړي دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي د پاکستان حکومت لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي رادیو ته ویل
وسلاره بند نه متاسفانه امخته او د مخته ډېر موټر ولاړې دي او زموږ تجارت د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زما هیله دا چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړ شي چې تر څو دغه مسله مونږ حل کړو په تخنیکی لحاظ او که داسې ادامه ورکړ شي دواړو طرفو ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونه د چې تورخم دروازه داسې مهال د بارولونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 مریض کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی. د یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې دا خرګوټی چې شاوخوا 300 کورونه لري جوړ او خلکو ته وسپارل شو. که څه هم زلزله ځپلی د دې کورونو د ویش په اړه خوښي څرګندوي، خو دا کوي چې یو شمېر کورونه لا زلزله ځپلو ته نه دي ویشل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیس کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزی بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی، معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلی کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلی اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکي ایسایدا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 100 کورونو کلي موږ ته وسپارلې، خو 500 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 500 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
دیت کلی او بلوسیدونکو شیر احمد هم مرته خبره کوي.
500 کورونه مختنه دی راکړي. د دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړ شوی دي مختوس پارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکي غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د 100 کورونو کلی مختوس پارلې، خو 500 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مختوي چې دا 500 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دی ورکړي.
په سیاب کلی کې مو د 500 کورونو د نوې شولې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. پیرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10مه، 11مه او 15مه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 340 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول رنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بیلابیلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه د ویش خبر ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنې وروستۍ او پېښو چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرشوب له وخته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته فکر کوي چې په هیواد کې به سر تاثري امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره وروستۍ او پېښو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت داوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو خوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بیلابیلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغه چاودنو وروسته رسنیو سره شریکی کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له ډیر شو ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو پر راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستۍ پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل خار د دشتي برچی د سیمې یوې اوسیدونکو چې نه غختل په دې راپور کې نو مخپور شازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولی وشل کیږي.
خانواده ها به شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپل لون او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوونیو کې د نامنې پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نو مخپور شي ازادي راډیو ته ویل ک څه هم دوی ته ملرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې بعد نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نسی. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څوم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دې لقوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقوقو نقص، په خصوصي حریم تیري، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني آرامۍ نه لرلو لامل زوريږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د ورستیو پیښو په خبرګون کې په خپل اکسپانه لیکلي لبد امرغه دا نامناسب وضعیت ورست تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپیل او د وی مودې لپاره تر نسبی امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیسته. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مه په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلی چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خوډله.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسامي وانړي والا موضوع اخلو. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزي بمباري کړې دي. هلته بشري وضعیت خړکې چندې او د اندېخني او د اندېخني په زیاتېدو کې د جګړې لمن به پراخ شي. تفصيل په دې راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نه نوي یم ورسته او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ټله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترګر ډلې په توګه پیښنې ته اکتوبر په ومه د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووشل او پلسکونو کسان یې برم تکړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برم تدي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر لوو میرا په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وشل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړ یو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او بیا ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 ځله په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په ننني برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 منټې د برید پر مهال بیا امریکایي او بریتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف په نقشه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې د طب په برخه کې له پانتونو څخه ګڼه فارغ شوی ډاکټران وایي چې دوی ته د کار زمینه نشته. دوی وایي دلته پاسونو ډاکټران دي چې د هیواد له طب پانځو څخه فارغ شوی او اوس بیکاره دي. دوی په خبره چې دغه خواري چې دوی کړې ده خو اوس په کور ناستی. تفصیل په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوانتون ل تیپوانځي څخه په لوړو نمرو پاریخ سوی دی، خو وای تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. شاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له تیپوانځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چېرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بېکاره دي.
چوغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیات است. خود هغه
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بیخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي د استعداد په لحاظ نه بلکې د دوستی او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي پاته کیږي، خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسی ګانه میتونه کې وظیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ سوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لوري د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما په د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه که څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي دي، شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابر کړي نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په سوونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم ورشو روزګان ته چې هلته په دې وروستیو کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د چولې په روزګان کې ځوانان ډېر واده کوي. لتونی په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ځای اوسیدونکو وایي سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژده سو ځوانانو خپل ودونه وکړه او خپل ناویانی د ورزګانی دوت سره په ګلپوش او موټرونو کې تر کورونو راوستي. دیوای په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لاس او یا هم اتکاله تیر سی و، خو بل اخر سش کال وتوانیدل چې د واده د مراسم او د ولوار خرچه پوره کړي. خدای چې دغه ظلمي او څنګه د خپل ودونو مصارف او یا هم خرچي پوره کړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مې سنلاتی د مرکز سرنګوټ اوسیدونکو په واقعیت سره هم لکه سرنګه چې موږ ته ګورو سش کال د ودو کچه ډیره زیاته ده او اکثره خلک ودوونه کوي. نو زه خو خپل یوازینی لامل د دغه ودو امنیت بولم، ځکه چې په خوا کې جنگونه و یا ځینې نامنی وي. یو لامل خو دغه امنیت دی، او بل لامل هم دغه دی چې موږ د خلکو د خلیصه خاورو په لاس لکه کالداری یا هم دغه سی په 200,000 کالداری وای. نو زکه دا ډیر لول قیمتي، نو 200,000 یو من تاریخ بیخي زیات روپی دي.
نو می رحمت الله دی جراوت ولسوالی په خو خو دنیا دغه نو وس خو تاریخ ګرانس په خلکو په چې تقریبا تاریخ خرج کی من تاریخ لري د کور ګرد مصرف پر دغه کې د واده پر نور مصرفونه هم مثال را دکې نه دی. په خو خو نو مصرفونه نه و دنیا دغه تاریخ ګرځانه و پیسې خلګو نسور برابرولای وس تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس خدای پاک کار سره وچلې ګرد بس په دغه دغه باندې خلګو مصرفونه ودونه سره زیات کړل. ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوتل.
نوم یې شبیر احمد د مرکز سره کوټ وس اوله کډر ټون د پخوا په برتلا باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسی د جسو لامل کې د لسی خو شدي حالات په خوا په برتلا باندې ډیر سعودي ځکه یو امنیت د لارې د زایستون زنو سره خلک په ویرو په ډار کې ژوند نس کولای نه کی. یو دغه لامل او بل خلک د پخوا په برتلا باندې اقتصادي وزلر نسبت په خوا د شسوي ده. هغه د جلا عمل چې په خوا چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري و وس هغه تاریخ تقریبا د 2.5 لک افغانو یا د 2 لک افغانو سره برابر دي. نو دغه وجسم کې عدالت سي د خلک په وجه خاطر باندې دا تاریخ رنسوي خپل ودوتی د مور کړی.
اورزګان ولایت د نږدې واکه سلنه خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداری پوری تړلې دي، او د هم دی لاري د خپل کورنوي لپاره خوړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي، نو ولورونه جرا کم کړي او د ناوړه دودونو څخه د لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښته.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چات وساتي، او خلک دې کاني کړي تر څو خپل لوري او خويندې پښته ولور ورکړي او خلک لستون زخلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي خو هغه وسط لاس په کار سکند افغانستان له تر ستر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب وایي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړه ته ولاړ دي، او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. خو پر تاسې دا ژغ کومستر هر چا خپل داس ما پیغام رسوي سی ویرس
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړه ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستلا نه راکړه. اته میاشتې ویلې وې ته میاشتې نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شو. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړه ورکړه مې تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لر شي پاسپورټونه باندې چک کوي پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقم خبرې دلیل ته دلایل جوړي پلمی جوړی کمیشن کارانو پیسې خړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر دی دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کی تر اوسه هیڅ درا کې ونش.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمې کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم پرتم ربو وایم شاهزادې رادیو زنده باد ازادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوی مینی مې ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لاند خبرونه. نن پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو لاله د باروړونکو موټر چلونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پر اتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به 10 میلیارد ډالر پر ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. د غزې پر تړنګې د جګړې نن 9 نومبر د هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي. د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بېړې په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لخوا بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداري ورکړې ده چې خپل غچ واخلي. او په تایوان کې نن دا ولسمشري او پارلماني ټاکنو لپاره رایا چونه پیل شوې ده. د انتخاباتو د چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه کتلی. د انتخابات په داسې وخت کې تر سره کیږي چې پیکینګ پر دې جدري د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول او اقلیمی بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخی خبريال اکمل داوی سره مرکه کړی ده.
طالب مشران په دې باندې پیژې چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي.
د سیمیولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې هغه غیر ادم خوړم. د اعتماد څخه په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څو خوړم نور د تیڅ اعتبار نه کاروبار مخکې نزي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې ووري چې د جمیلی وړوکې زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي دا چې ولی دا به په ډراما کې ووري.
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي.
تی نه ګوري وسړیا چې لږه کې مې نه دښته تکړی او دوه ساعت کې چې په دې کې ګرځاو
څه تک اور باندې پرې وتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منع کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډي هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوا تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income from
د ننګرهار ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول پورستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستۍ ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسیږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. دا سیونس چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسی کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای شي نه بل شي کرلای شي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانی کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. د غوښتنه کړي چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالر نه تر 2.5 میلیارد ډالر پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسې نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څیړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرې
طالبان د دویم پرلپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیری ستری اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږ په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنې کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې د هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي، دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبانو نو دغه پریکړه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومي اساسي اندیښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت پر رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او لوزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نسی کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرسته وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسې د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولي دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په واره ویل دي له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد هم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالي مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل هم دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پښکی لمنځت لیدا. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارا څرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین ور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سی کړی چې دی هغه وکولای شي چې مومی اندې شنو ته جواب ورکړي، د شوز تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګری په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ لامل بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص وله
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب وکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو سمی اولا چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ځره کې په کور کې جګړه راغلله بس بار راوتله ملګرو راته وایي داسې ځوان نه خوره زه د ته نن دا یو پان ووخه څه پان مې واخل هغه پان شروعات د نشو مې وه څه بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو تابلیټ سلوب تابلیټ کا پریګابلین ځیګه پورته چې وایي هغه هم څه خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود رېږدېدل موږ ته پیدا شول. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نو بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړې زما اعتبار یې وخوړه. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه. د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر ادم وخوړه. اعتبار مې څه وخوړه نور زتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار دې مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار و هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نهشو کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېری وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دی داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده. سړی په خط کې راته 2000 لیکلی دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله هغه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د ورورو دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده ورونه دا د 60 خیر امزادې کړې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده. همداسې غټه ضربه وله نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوی یم چې جګړو ته خبره وتلې وه جرګو ته خبره وتلې داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره چې ځان ته به مې موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوصوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د دې موټر به مې څه واخیسته خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضرور غره جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن اتیا کلن سړي نه هم همدغه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې جمیله یوه غالۍ اوبدون کې مور ده او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړا علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
Woof!
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چل غیگی می ندخ کتا کڑی او دو سا دکیگی چپ غیگی گرزاو
چتا کور باندی پریوتی
نپیگم نکلا چی ولسوالی ترا کڑا شویو پر لپسی جاڑی بیخی خلا ندا بند کڑی
وگی بوی لک شیدی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خلا مرتا نور وڑی
تی او گورا پا نس خو بیدر نوی
نسی داسی پوست دا لکا وری خم نپیگم چی ولی یو دم داسی شو
تا سپیرکی او خواگه ولنی وارکا گوندی ورسر خشی
دامی چو هم زلده چه کپا وارکام نیست نه ورسر خکیگی
تا با خوبی نوی
تا بای لکماشوا گله یه گوندی یخ بخته
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره ماشپا دا چه جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چه داشپا با چه وقت سباکیگی زیم سم لیوانی اکرم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوی ګوري
ها ها تراکت ها ها دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا ده ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې دې زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کیدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غم را وخوری او زیم لیدی بلا خلاص کا دم یوازی نیسوی دای
خوری اندیخنا مکوا علاج کیگی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو
یالا زما خو مین از پیرش با زو خو تباش با ما زب سنگا موری ما خو پوک پلو لاز و خپل زیب با تریاک وقتا که خدای اتسوا کما
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی